إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم ازما ددين او د مذهب محترم مسلمانانو ورونو تاسو په دنیا کې ویني چې د خلګو د لاسونو څخه ډول ډول کړنی رامنځته کیش ځینې کارونه شوي ځینې کارونه بد وي ځینې کارونه په حقیقت کې شوي خو خلک بد ورته وایي او ځینې کارونه په حقیقت کې بد وي خلک ښه ورته وایي او ځینې داسې کارونه وي چې په دنیا کې غټ غټ انقلابونه منځته راوړي ځینې داسې کارونه وي چې په دنیا کې د خواخوږۍ او سوکالۍ سوری پر عالم باندې وغوړوي او ځینې کارونه خلکو لازم بللي وي او ځینې کارونه خلکو بد او ناروا ګڼلي وي دغه کارونه چې په دنیا کې ترسره کیږي د دې کارونو اصلي معیار اصلي شوالی او بدوالی هغه کار دی هغه شوالی او بدوالی دی چې الله جل جلاله ورته ښه او بد ویلی وي ځکه موږ ټول پر دې باور لرو چې الله عز وجل دومره علم لري که چیرې د تمام عالم د انسانانو پیرانانو ملایکو ټولو علم سره راجمع سي یوه ذره هم امکان نه لري چې د الله علم ته دې ورته سي ورنږدې دلس نو دومره یو عالم ذات دا به حتما په د کار د شو په انتخاب کې چې یو کار ښه دی یا بد دی دا هم تر ټول عالم مخکې دی دا ښکاره خبره ده او بل دا چې الله خالق و مالک د دې ټول عالم دی د شو او د بدو خالق و مالک دی نو په دې لحاظ باندې ښه او بد هغه دی چې الله ورته ښه او بد وویل راسو اصلا هر عمل هر حرکت چې د انسان څخه ترسره کیږي پر دې وژغیږو څنګه حرکت رامنځته سي او څنګه بیا حرکت او عمل ته ښه او بد وویل سي ورونو دوستانو تاسو وګورئ کله چې یو څوک کار ترسره کړي اول په انسان کې یو ډول حرکت خوځښت راځي هغه کار یا په ژبه ترسره کیږي یا په لاس ترسره کیږي یا په فکر او په دماغ ترسره کیږي هر یو عمل چې ترسره کیږي د انسان د اعضا او اندامونو یو ډول حرکت ته اړتیا لري دا ښکاره خبره کله چې انسان حرکت کوي دغه حرکت د انسان د دوو شیانو ته اړتیا لري یو محبت او بل اراده دا دوه شیان مهم دي د ښو روښانتیا لپاره به یو مثال ووایو یو سړی ځي په مسجد کې لمونځ کوي اول به دغه کس د لمانځه سره مینه او محبت پیدا کوي دا د ده زړه به دا فیصله کوي د ده زړه به غوښتنه د دې کار کوي بیا به د دویم وار روانېږي که چیرې ده په زړه کې کرکه وي نفرت وي هېڅکله دی لمونځ نه کوي که چیرې یو کافر ته وویل سي چې ته ولاړ سه په مسجد کې لمونځ په جماعت ادا که هغه یې نه کوي ولې خو په زړه کې محبت د دې کار سره نه لري په زړه کې د دې کار سره مینه نه لري په دنیا کې داسې یو کار چې یو څوک په خپله خوښه باندې کوي هغه محبت ته اړتیا لري هېڅکله څوک داسې کار نه کوي چې دی ورسره محبت نه لري دا مهم شی دی او دوهم شی چې حرکت اړتیا ورته لري هغه اراده ده کله چې د انسان اراده نه وي تر هغه وخته پورې کار ترسره کولی نشي دی به حتما اراده کوي په زړه کې به د هغه کار د کولو فیصله کوي بیا به هغه کار کیږي خو که چیرې دی د یو کار سره څه هم محبت ولري منګر اراده چې یې ونه کړي تر هغه وخته پورې هغه کار نشي ترسره کولی نو دغه اراده ده چې دلته هغه لاره شي
طریقه شي او دی په عمل پیل کوي. کله چې د یو چا په زړه کې محبت د یو کار رالی، کله چې یو چا په زړه کې اراده د کار وکړل، بیا نو حرکت رامنځته کیږي. دغه حرکت چې رامنځته سو، دغه حرکت دوه ډوله دی، یو صحیح حرکت وي یو غلط حرکت وي. حاصل دا یو سړی یو حرکت کوي، د حرکت شرطونه د یو چا په زړه کې رالل، د یو چا په زړه کې دا خبره جوته سوه چې دی به یو عمل ترسره کوي، نو په زړه کې محبت دغه کار سره رالی، په زړه کې دا کار اراده وکړل، هغه کار یې شروع کړي، دغه کار به طبعاً یا ښه وي یا به بد وي، دا خو معلومه خبره ده، په دې کې شک نشته. دغه کار چې ښه دی او بد دی، په دې کې مخکې موږ خبره وکړله چې ښه کار و هغه کار ته ویل کیږي چې د الله جل جلاله رضایت باندې راځي او الله ورته ښه ویلي، او بد کار هغه کار ته ویل کیږي چې د الله عز وجل نافرمانی پکښې نغښتې وي او د الله جل جلاله د غضب سبب ګرځي. غلط کار، غلط حرکت، ناوړه او بد حرکت، ښه حرکت، د ښو او د بدو معیار دا د الله جل جلاله په قدرت کې دی. د الله جل جلاله له لورې څخه چې کم کار ته ښه ویل سوي، کم حرکت ته ښه ویل سوي، هغه ښه حرکت دی، او کم کار ته چې بد حرکت ویل سوي، هغه بد حرکت دی. د دې اختیار د انسانانو په لاس کې نشته چې خلک یو ښه کار ته بد ووایي یا بد کار ته ښه ووایي. څه دې چې عالم وایي په ځینو کورو کې او په ځینو نالوستو او بې علمو خلکو کې داسې رواج وي چې کله یو ناروا کار وي، د یو چا دفا ورته وویل سي چې دا ناروا کار ولیکه، وایي تا خو ګرده دنیا کې چیرې چې ګرده دنیا کې، ګرده دنیا دې یوه فیصله وکړي، هغه دې د الله عز وجل ناخوښه وي، هغه فیصله رد ده. ګرده دنیا دې یو کار وکړي، هغه دې د الله جل جلاله نارضایت پکښې وي، هغه کار بد دی. ښه کار هغه دی چې الله ورته ښه وویل. که چیرې د دې تمام معلم انسانان پر کفر باندې روان سي، د الله په نارضایت روان سي، د الله پروا خو نسته باندې، مګر تا ته اجازه د دې نسته چې ته په دې دوني دنیا په خلکو پسې ولاړ سې، بلکې ته به په هغه لاره پسې ځې چې هغه الله ورته ښه ویلي. علیه السلام چې کله راغلي و دنیا ته او د اسلام دعوت یې شروع کړي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دعوت د اسلام و دین ترا بلل اول یوازې د ده مبارک څخه پیل شو. په ټوله نړۍ کې ټول خلک د ده مخالف، په ټوله نړۍ کې چا د تایید و تصدیق نه وکړي یو فرد. نو دلته چې دا ټول خلکو کومه لاره تعقیب کړې وه، هغه ښه وه یا هېڅکله نه؟ هغه بده وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه لار دی ته وښودل، همدا لار شوه، همدا حقیقت لار وه. نو په دې منظور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړي، یو په یو خلک د اسلام و دین ته داخلېدل داخلېدل داخلېدل، آن تر دې چې د نړۍ تر کنج کنجه پورې د اسلام مبارک او سپېڅلی دین ورسېدې. نو تا ته هم وایي، ای وروره مسلمانه، کچیری یو کار هر څومره انسانان کی، مگر تا ته دې اجازه نسته چې تا هغه کار ته سره کې چې الله بد ورته ویلي. خصوصا په معاصره زمانه کې دا نوي ځوانان تلویزیونونه او دې ته ورته څه ناروا شیان چې په کورو کې دي، خلک دې ته توجه زیاته کړي، وایي دا یو داسې عمل وګرځېدی چې د دې څخه چاره نسته، ټوله خلک پاخته دي، ټوله خلک دې ګناه کوي، ناروا کوي. تا ته اجازه نشته که ټولو کورونو په کور کې ناروا فلمونه او د تلویزیون ناروا پردې ښکاره کولې، نو تا ته د دې لاره نشته چې ته دغه کار استفاده وکړې. که چیرې ټولو خلکو د سنت خلاف او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک او سپېڅلي دین په خلاف خپل لباس او پوشاک جوړاوي، یا یې خوراک کاوي، یا یې کسب کاوي، تا ته اجازه نشته چې ته هغه کار وکړې. خدا ستا کمزوری ده چې ستا ټولنه، ستا خلق ناروا لارې ته مخ شوي دي، او ناروا دودونه، ناروا رواجونه یې په ځان کې عام کړي دي. خو پاک دې توانېدلی دي چې خپل ناروا رواجونه ستا په ټولنه راننه بس، خپل ناروا حرکتونه، ناروا اعمال تا ټولنې ته راوړي، یا ستا ټولنه خود به خود د هغو تر تقلید لاندې راشي. مسلمان ورورو، دا ستا کمزوری ده، ستا څخه نیولی بیا بېرته تطا
حاصل دا چې غلط حرکت چې د چا په زړه کې محبت دی او کار سره پیدا شو اراده یې هم وکړل. دغه حرکت مخکې موږ وویل چې صحیح حرکت غلط حرکت.
غلط حرکت هغه دی چې د الله جل جلاله
د نافرمانی او غضب سبب ګرځي، که څه هم ټوله دنیا هغه کار ترسره کوي هغه بد دی. ذکر الله جل جلاله فرمائے وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. الله جل جلاله فرمائے ورسول الله صلى الله عليه وسلم ته ويتبع دير داس كسان ويني چه پا گنا او تيري ظلم كي با حس او کوشش تلوار کی سای او کوشش بکی پمند او پزغاست با واقع طرف تزی دیر کسان بدا سی بی منگر دا کار دیر بد تی دیر خلق بدا سی کی بی تی مکو ای پیغمبر تا پیروان زنی مانا که پا دی که دا اللہ نرزائیت تی اسم و عدوان دا اللہ نفرمانی گناه و تجاوز دا کچه هم هر چمر انسانام کی تا تا اجازه نس او دا خبر هم ثابت ده کچیری دیر نه بلکی طول خلق دا اللہ جل جلاله پنا فرمانی او نرزائیت کی حد او کوشش وکی و اللہ تزرر نسیر سوالای زکر اللہ جل جلاله خپل پیغمبر تا داد او تسلیت ور کری دی او تا فرمائی دی جی وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُصَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ. الله جل جلاله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم ته فرمایي و اي پیغمبر کم کسان چې د کوپر لپاره یا په کوپر کې سعی او کوشش کی چې د کوپر باطل دین دا ثبات وساتي پرمختګ او ترقی ولا ورکی خلق د اسلام د دین څخه رامنه کی دا الله جل جلاله ته هیڅ ضرر نشره سواله تا پا خفا که جمع غمگینه که جمع تا تا چه اللہ کم حرکت شده ریدی آواسی حرکت دا تاکیب که تا غبا تیل حرکتون چه کی دا اللہ تا زرار نسی رسوله نمسلمان ارور تا هدایت تا تا هم دی هر سمر انسانان تستا پا کور تا پا چولن ستا پا محل و مشجد ستا پا بازار ستا پا هیواد کی پر باطل روان دی دا ناروا دو دونو ناروا رواجونو دا کپری کارونو لپار سای او کوشش کیوی مسلمان رو را تا تا اجازه نستا او ما تا خواب بدوا تا خبل دعوت کوا ها غلار تا کی بوا چه اللہ در تا شده لیده اللہ شده تا وی لیده دا شیان والا تا هیت سرر نسر سوالی اللہ دا دی پروانه لگ که چیری طول عالم دا طول مخدم زکی خلق د الله په نافرمانی پیرو کې بیان د الله پروا نه ست باندې نه الله ضرورت ورته لري دا د دې ضرورت دی د خلکو ضرورت دی د الله ضرورت نه دی د خلکو ضرورت دی چې د الله د قهر او د غضب ځان وساتي د الله هیڅ ضرورت دی ته نشته. نو که ته مسلمان وروره ته د دې ضرورت احساس کوې چې د الله د قهر او د غضب څخه خلاصم نو د الله د هغه کارونو څخه معنا وکړه چې الله ته ځینې معنا کړی او که چیر ضرورت نه احساسه بیا نو ته دلاوره بیا نو تا ته هر څه چې زړه درته وایي هغه کوه. دا د غلط حرکت هغه معیار دی چې د الله نارضایت او د الله غضب دی فقط. کوم عمل چې د الله نارضایت پکښې او د الله نافرمانی پکښې او د الله د غضب سبب ګرځېدی لکه په دغه آیاتو کې چې اشاره ورته وسوه یصرح ویلسول همدا غلط حرکت دی او هغه حرکت چې د الله جل جلاله رضایت پکشي وو هغه حرکت ښه حرکت دی. مخکې موږ وویل چې هر حرکت چې د انسان د وجود څخه ښکاره کیږي د انسان د وجود څخه د انسان لاسونه پښې سر سترګې دماغ دا په حرکت لویږي د هوښیارو ته اړتیا لري. هغه لکه یو محبت دی یو کار سره چې دا کار محبت بره د پزلي کې راځي بیا به دا کار د کول لپاره د اراده کوي نو بیا حرکت راځي. کم بیا اراده حرکت چې راځي دا د لیوانانو څخه راځي ځکه لیوانان اکثره پر لارو پر کوڅو باندې روان وي بې مطلوبه ژغېږي. څوک چې پوهه و ذهن او جوړ فکر ولري جوړ دماغ ولري هغه بیا اراده حرکت نه ترسره کوي او هغه حرکت ترسره کوي نه چې د زړه محبت نه ورسره ځکه چې د زړه محبت د یو شي سره پیدا شي دا هغه ورسته د انسان طبیعت داسې جوړ دی چې هغه کار نه کوي چې د انساني طبیعت ورسره مینه نه وي. نو ستا څخه چې حرکت ترسره شو غلط حرکت خو مو وشو دی ښه حرکت بیا هغه دی چې د الله جل جلاله
رضایت بخشي. اوس نو که چیرې ته دا معلومول غواړې چې د الله جل جلاله رضایت به نو په کوم حرکت کې وي، دغه صحیح حرکت که ته معلومه یې دا څو شیانو ته اړتیا لري. اول به خپل معبود پیژنې، د چا عبادت کې، چا پیدا کړی، د چا عبادت کوونکې، معبود دې څوک دی، ته عابد د چا یې، څوک دې خالق و مالک دی، او چاته ستا رجوع ده. د شان د ځانو سره جواب کړه. ګورئ زما ورونو دوستانو، انسان لږ تر لږه باید تر حیوان بهتر سي، ځکه د دې مځکې خلافت الله و انسان ته ول ورکړی دی، د دې مځکې واک الله جل جلاله و انسان ته ورکړی دی. انسان یې په ټولو مخلوقاتو بهترین ګرځولی دی. د حیوان سره باید توپیر ختم وي، لکه حیوان چې تش خوړل او څښلو خوب کوي، انسان باید داسې نه وي. انسان باید حتما سوچ و فکر او سنجش ولري، ځینې د امتیاز نقطې ولري. ګوري یو حیوان چې خپل مالک یې د خوراک شیام ور برابروي، د څو ورځو په تکرار سره دغه حیوان خپل مالک پیژني. هر کله چې وږی سي نو خپل مالک ته ورسي، چیرې چې د لیبې څخه مالک وویني د مالک پر لور باندې ور روان سي. ای انسان، ته هم باید خپل مالک وپیژنې. لږ تر لږه خو دومره فکر وکړې چې د سهاره تر ماښامه پورې زه بې شماره خبرې کوم، بې حسابه فکرونه وهم، بې حسابه حرکتونه کوم، او دا هر حرکت، دا هر رب د سترګو، او دا هر خبره، دا هر فکر یو ستر نعمت دی. د ښه روښانتیا لپاره درته وایم مسلمان وروره، که چیرې یو سړی وپاس روح یې د وجود څخه ووځي، دغه کس خبره نسي کولی. که چیرې د دې ټولې دنیا پیسې مصرف کړل سي، دغه مړ چې دا روح یې د بدن څخه وتلی دی یوه جمله نسي ویلی. نو که چیرې د سهار څخه تر ماښامه پورې ته خبرې کوې، دا هره خبره دي، دا هره جمله چې ستا تر دې خولې راوځي، دا تر ټولې دنیا تر پیسو غټ ارزښت لري. که چیرې یو سړی ګونګی وي، دغه سړی یوه جمله، یوه لیکه عبارت نسي ویلی، که چیرې د ټولې دنیا پیسې دی وشي دي، بیا یې هم نسي کولی. یو سړی چې ړوند وي، د سترګو مرغټان یې نه وي، یا د سترګو دید الله بې ولی وي، دغه کس یو رب د سترګو پټو پر دې عالم نسي کولی، که څه هم د ټولې دنیا پیسې مصرف. او کله چې یو څوک لیونی سي، دماغي سیستم یې الله فلج کړي، دغه کس یو فکر هم نسي وهلی چې څوک، او یوه اراده هم نسي کولی. که چیرې یو سړی الله فلج کړي، دغه لاسته حرکت نسي ورکولی. نو مسلمان ورور، ته چې د ورځې بې شمېره حرکتونه کوې، دا ستا هر حرکت نعمت نه دی؟ فلج نسي کولی. ته د ورځې کولی سي په سلهاو واره، په میاشت کې په زرهاو واره کوې، په کال کې په میلیونونو واره کوې. ړوند فقط سترګې ړوندوالی نسي، ته په دې ورځ کې دا ستا سترګې په میلیونونو عکسونه اخلي، دا ستا سترګو په میلیونونو شان ویني، په زرهاو شان ویني. دا هر رب د سترګو چې دا نعمت نه دی، که ته نعمت نه بوځې، ته ورسه یو ړوند ته ووایه، و دا ټولې دنیا پیسې ستا دي، ونیسه دا مصرف که، ته به یو ور د عالم ووینې، شرطنی ووینې. تا یو رب د سترګو د ټولې دنیا تر پیسو غټ نعمت دی، ځکه خوړون دا د ټولې دنیا پیسې مصرفوي، بیا هم د عالم نسي لیدلی. هر شی، هر حرکت، هر سکون. یو عالم وای تعجب زه و تاته کوم، ای انسانه، ته د الله جل جلاله د خدایی د لویوالي عظمت څخه بې پروا یې. ای انسانه، ستا په هر حرکت، ستا په هر سکون کې د الله د قدرت نښې دي. لږ متوجه سه، ستا حرکتونه، ستا د حرکتو څخه سکون، تا خبرې، تا د سترګو دید، تا دماغ، تا وجود، تا عضلات، تا هر حرکت، هر سکون کې دي د الله د قدرت نښې دي. ولې بې پروا یې؟ چیرې لا د الله د قدرت نښې غواړي؟ ستا په هر حرکت کې او هر سکون کې د الله د قدرت نښې نغښتې دي. نو داسې زه، داسې څوک چې د په هر حرکت او سکون کې د الله د قدرت نښې وي، او په هر ورځ کې په زرهاو په سلهاو نعمتونه د الله ورته متوجه، بلکې په هر ثانیه کې د الله جل جلاله بشمیره نعمتونه وي. تاسو د طب پوهانو رنځ پوهانو څخه ډاکټرانو صاحبانو څخه پوښتنه وکړئ چې د انسان د زړه ضربان د زړه حرکت په یوه دقیقه کې څو واره دي. نو دا هر حرکت چې ستا زړه کې وي دا د الله نعمت دی. په یوه ثانیه کې ستا د زړه حرکت کې ستا څو واره تنفس د خولې خیش دا ستا هر تنفس د الله د لوري څخه دا تا ته نعمت دی. نو دومره بې شمېره نعمتو په صورت کې لا هم ته الله نه پېژنې نو ته څنګه انسان یې حیوان یې لا پېژنې. نو که ته صحیح حرکت پېژندل غواړې نو اول خپل معبود وپېژنه. الله عز وجل درته فرمایي ففروا الى الله په منډه او په ځغاسته په چابوکۍ سره خپل الله ته ولاړ سي. ولاړ سي الله وپېژنې د الله څه غواړې د الله په طریقه باندې ولاړ سي. دا اول شی. دوهمه خبره دا ده د لارې پېژندل دي. ته پر کومه لار باندې الله پیدا کړې پر کومه لاره باندې ځې چې بیا ستا حرکتونه ټوله سیسي. تاسو وګورئ په نړۍ کې څومره دینونه شتون لري. په زرهاوو دینونه دي. آیا دا ټوله دینونه پر حق باندې روان دي؟ آیا دا خلک چې روان دي دا ټوله پر صحیح لارو باندې روان دي؟ تا ته فکر الله درکړی دي، عقل او سنجس یې درکړی دي. د دې لپاره یې نه دی درکړی چې ته په دې باندې فقط خوراک چشاک پوشاک خوب وکه یا د نفس خوشحالي وکه. د دې لپاره یې درکړی دي چې ته په دې فکر سنجس باندې حقیقي لاره پیدا کړې. ګورې الله عز وجل د خپل وروستي پیغمبر پر ژبه باندې تا ته لاره درښودلې ده. که ته لاره پیدا کول غواړې د آن حضرت صلی الله علیه وسلم سنت ټینګ ونیسه. د آن حضرت صلی الله علیه وسلم ارشادات ټینګ ونیسه. همدغه د الله لاره همدغه حقیقي لاره ده. همدغه لاره باندې ته الله پیدا کولی شي. پر همدغه لاره باندې ته صحیح حرکات پیدا کولی شي. لکه الله جل جلاله چې خپل پیغمبر ته فرمایي وایته وقت الأمت تداسوا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. دي أمت دعوت يا حد سوك شغشتنكي دي لاري بي أغت دعوة هم دا غزم على عرد زي فردغ باندي والله عز وجل تخلق رابولم او پر یو بصیرت باندې زه او هر هغه څوک چې زما پیروي کوي پر دې لاره باندې ځو او پر دې لاره باندې خلک رابول. بس دغه د الله قول دی. الله درښولی ده دغه د علیه السلام لاره څنګه کړه. بس لاره دې وپېژندله. او درېیم شی چې ته د خپل حرکت د صحیح حرکت د معلومولو لپاره غوښتل غواړې هغه د توشیه پیدا کول دي. الله درته داسې امر وتزودوا فان خیر الزاد التقوی. وای تاسو چې کله د قیامت په سفر ځئ کله چې تاسو د آخرت په سفر ځئ د ځان سره یوه ښه توشه یوسئ او بهترینه توشه تقوا ده. تقوا څه ته وایي؟ الله چې کوم شیان منع کړي دي د هغو څخه منع سه. الله چې د کوم شیانو امر درته کړی دي هغه وکړه. بس همدا تقوا ده. او څلورم شی چې د صحیح حرکت د پېژندلو لپاره دی او د حق لارې د پیدا کولو لپاره دی د الله د رضایت لپاره دی هغه مجاهده په کلکه باندې لټون د الله د دین لپاره فکر کول سنجس کول. په دنیا کې اقتصاد پوهان د اقتصاد د پرمختګ لپاره ناست دي کلونه کلونه کار کوي. د یو ملک د پالیسی د جوړولو لپاره کلونه کلونه کار کوي جدوجهد کوي کوښښونه کوي تجربې کوي مالونه مصرفوي. ای انسان ته هم راسه جدوجهد وکړه کوشش وکړه پیسې مصرف کړه وخت ضایع کړه د الله د حق دین پلټنه وکړه پرمختګ پکښې وکړه صحیح په ځان کې عملي کړه الله به نورې لارې هم درته خلاصې کړي. څکه الله جل جلاله فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. هغه څوک چې د الله جل جلاله د دین لپاره د الله د لارې لپاره مجاهده کوي کوشش کوي زیار باسي الله وایي هغه ته به موږ نورې لارې هم ور وښیو. او دا خلک نیکان دي. الله د نیکانو ملګری دي. الله د ملو ملګری دي چې دغه کارونه ترسره کول. او پنځم شی هغه په انسان کې عالی همت دی. عالی همت به په ځان کې راولي. په ځان کې به یو داسې جرأت او غیرت پیدا کړي څو وکولی شي چې دغه دین په کلکه باندې ونیسي. او که چیرې ستا په زړه کې شیطان وسوسې کم همتی کم جرأتی در اچول او دا قارون ای در تگران شکار کول بیا دا دین لار استری دی خو کدی داسی وکرل چه داغ دین دی پا کلک ونیوی همت دی پا زان که پیدا کی پایل دی پا وکی بیا خواد خوندون دی کچی دی پایدی دی اول واری با شیطان لار در تگران معلوم اکی ستر بی در تگران معلوم اکی خو کلچی دی پلتن اپسی وکرل حل تا بیا خوندونه دی گرچی دی پایدی دی تا دیل اپار برشم مثالونه دا اصحابان و جوند دی دا صحابان و دا صحابه و جوندونو تا کچیری وقت از دا اصحاب و مبارک و جوند لکونه کچیری وقت از دا دوی مبارک جوند پا نظر کی وینی ولسی او دا دی حرکتونه وقت از مسلمان و رو رتو چه دا دی همت وینی بیا ها خوندونه چه دی در کردی ها مقامون و مرتبه چه دی پیدا کردی او سه هیت سوک نلره ستاس پشتنه کنز مورون یو سره در ریاست جمهوری د ولایت مقام وزارت د ترلاسه کول لپاره جد و جهد کی کوشش کی زحمت بس استریا تیری ولی د یو خان پکش محسوسی د هر صحابی ژوند او د هر صحابی د ژوند خوند په دنیا کی تر هر رئیس جمهور لوړ چې د الله په نیز لوړ د حقیقت گچه ای تر رئیس جمهور لوړ زیاده پیدا کرد هم دا گچه ده کچیر تا پزان که همت پیدا که ستا مرتبه به هم دا رسید وره رسول الله صلی اللہ علیه وسلم چپ مکم و کرمه که کلون و کلون دعوت وکی نیو مبارک صحابی مصعب بن عمیر او دا دسر یو ملگری اصعب بن زرار رضی الله عنهما دا ایم و دینی منوره تراواست ول او لمره ای دا مدینی منوره دا زینو کسانو سر بیعت وکی آغا تا بیعت سغرا ویل کیش دا دا وقت سخه دا اسلام زلا پر خبری دوست و او دا اسلام دا تاریخ پزرینو لیکو که هم دا غزای رازه نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه پا مدینه منوره که خلقو تا دعوه ورکاو خلق ای دا حق دین ترا بلل سعد بن معاذ رضی الله عنه چه دا اوز دا قبیله مشرو هغه وخت د مصعب بن عمیر رضی الله عنه دعوت ته غوږ نیولی و کله چې د مصعب بن عمیر رضی الله عنه دعوت واورېدې په زړه کې یې تاثیر ور وکړ داسې تاثیر و چې دته په ده کې یو ډول اغېز پیدا سو او یو ډول خوند پکښې پیدا سو نو مصعب بن عمیر رضی الله عنه ته وویل چې ای مصعبه که چیرې زه د اسلام په دین کې داخلېدل وغواړم نو زه ما ته څه کول پکار مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ورته وویل چې سعد بن معاذ ته ولاړ سه غسل وکه پاک کالي واغونده کلمه د شهادت ووایه او بیا وروسته دوه رکعته نقل وکه اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله د شهادت کلمه ووایه بیا دوه رکعته نقل وکه نو بیا ته د اسلام په دین کې داخل شوې سعد بن معاذ رضی الله عنه همداسې وکړل ولاړې او داسې اعتزاز وغسلې وکړې پاک کالي یې واغوستل د شهادت کلمې یې وویلې دوه رکعته لمونځ یې ادا کړې او بیا یې توره په لاس کې ونیول چې د همدې دین د بقا او پرمختګ لپاره به هر څومره کوششونه زه کوم او داسې هم وکړل در آخر د اسلام د حفاظت او د ساتنې لپاره د خپلې مبارکې وینې توی کړلې او شهید شو په هر صورت سعد بن معاذ رضی الله عنه چې د دغه ځای څخه را روان شو دی د اوس د قوم مشر و د اوس په قوم کې بیا یوه خاصه پشه وه یوه خاصه څانګه وه چې عبدالاشحل ورته ویل دغه عبدالاشحل دا د ده کورنۍ وه کله چې دی د هغې خوا څخه را روان و د ده کورنۍ یو د بله سره ویل چې په الله قسم کوو چې سعد بن معاذ رضی الله عنه هغه سعد بن معاذ نه دی لکه زموږ څخه چې تللی و اوس چې را روان دی د ده کیفیت کړه وړه او ډول بل رقم دی دا بل ډول سو دی سعد بن معاذ کله چې سعد بن معاذ رضی الله عنه خپل قوم ته رالی او ورته ویې ویل چې ای د عبدالاشحل زامنو تاسو زما خبرې ته څومره توجه کوئ دی ورته وویل چې ای ساده ته زموږ مشر یې ته زموږ مقتدا یې لوی و کوچنی نر و ښځه په ټولو کې ستا خبره محترم ده او تر ټولو ته محترم یې نو ده ورته وویل که چیرې ستاسو په خپله خبره کې رښتیا وایاست نو هیڅکله به زه د هغه نارینه او ښځې سره خبرې ونه کړم تر څو چې د اسلام په دین کې داخل سوی نه وي. هیڅوک زما د دې قوم څخه زما نه دی پکار، نه زه ورسره محبت لرم چې د اسلام په دین کې داخل سوی نه وي. د ده د دغه خبرې په اورېدو سره د ده کورنۍ او د عبدالاشحل کورنۍ ټوله د اسلام په دین کې داخله سوه. دا همت دی، په دې وجه باندې همت دی. تاسو فکر وکړئ زموږ په کلو په سهراو کې په لیرې پرتو سیمو کې قومي حسابونو کې یو سړی ناروا وکړي، قتل وکړي، دغه قاتل د دې کورنۍ د دې قاتل پردې پاکې پټوي ساتي او د ده پر سر مقابله کوي د هغه مقابل کس سره. سبحان الله څومره لو ګناه ده. ای مسلمان ورور، که ته الله ته عقیده لرې د علیه السلام پر هدایتو باندې روان یې، که ستا زوی تا ورور تا وراره تا کشر قتل وکړي، تا قاتل ظالم دی، تر لاس یې ونیسه، وړی وله هغه مظلوم ته یې په لاس ورکړه. چې مسلمان وروره ته مظلوم یې، ستا وینې توی شوي دي، ستا سره ناحقه سوې ده، دغه دی دا کس، زه هېڅ دفاع نه کوم. ته نو څه کوې؟ کوچه یې دغه پر سر درواغ وایه. که چیرې بندي سي پیسې شیندې، که چیرې هغه خلک د دغه کس د وژلو لپاره هسې مقابله یې کوې، داسې جوړ سه لکه سعد بن معاذ چې خپله کورنۍ د اسلام پر سر پسې واخیستل. زه د هېچا سره خبرو ته حاضر نه یم، نه خبرې ورسره کوم. دغسې همت درڅخه غواړي، که دغه همت ونه لرې بیا نو دغه پل خوبونه اوبو ته ووایه چې زه کلک مسلمان یم، د جنت غوښتنه کوم، د الله د رضایت غوښتنه کوم، صحیح حرکت کول غواړم. کومه دي چې ته صحیح حرکت کول غواړې، خدا علیه السلام د الله په نارضایت قدمونه ایږده. داسې جوړ سه لکه سعد بن معاذ د هغه تقلید وکړه. همدا ډول په یو بل حکایت کې راځي، عمیر بن حمام انصاری رضی الله عنه دا یو صحابي دی، کله چې د بدر غزا قایمه سوه، د بدر غزا د مسلمانانو لپاره په لومړیو کې ډېره ستړې وه، ځکه مسلمانان ډېر لږ کسان وه، یو څو تری څو آسان ورسره وه، څو شان ورسره وه. د کفارو یو ډېر غټ لشکر د دوی د مقابلې لپاره راووتې، د دوی د جنګ هیڅ اراده نه وه، یو څو کسان وه، او د کفارو لشکر دومره غټ و چې نه اوښان یې د سهار او د ماښام د خوراکې لپاره الالول. دونه لوی پوج را روان، د دومره لوی پوج لپاره مسلمانان یو څو کسان و، د هغه سره توري زغری خودونه سلاوي نیزې سپرونه اوښان آسونه فوقالعاده خوراکونه هر څه ورسره و. مسلمانان په دوله د الله جل جلاله نصرت د مسلمانانو سره و، ځکه دا نصرت اصلا د الله جل جلاله په قدرت کې دي. ذكر الله عز وجل فرمي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. دير زلبة يوكشني دالا فريولوي جماعت باندي دا برأي كرلاسة تاتسا ليري خبرة ندا نطلوم ريو كده مسلمانان لفارا دير استريو. كلا چه جان شروسو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه تأمر وكي او تبه فرمائل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. اي اصحابانو کوشش وكي سعي وكي دا الله جل جلاله او دخبل رب جل جلاله مغفرت ترلاسكي جنت ترلاسكي فمند او خاص توشا وكي سر دا الله مغفرت تورسي دخبل رب مغفرت تورسي جنت تورسي دا سي جنت چې دا هغه سور لکه و اسمان او مزکی، او دا داسې جنت دی چې د متقانو لپاره برابر سوی دی، د هغه کسانو لپاره برابر سوی دی چې د الله لپاره خپلې وینې تویوي، د الله د رضا لپاره ستړیاوې تېروي. عمیر بن حمام انصاری رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله جنت دومره جنت لکه مځکه و اسمان؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره ورته وکړل ده ورته وه وه څومره د خوشحالۍ خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تا ولې وه وه ډېر ښه ډېر ښه دا لفظ دې ولې ووایه؟ عمیر بن حمام انصاری رضی الله عنه ورته وویل چې یا رسول الله دا جنت ما ته هم رسېږي په دې مې وه وه وویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ته هم جنتی یې.
نو د عمر بن حمام انصاری رضی الله عنه په لاس کې یو څو خورماوې وې. کله چې ده خوړلې بیا یې فکر وکړ چې دغه خورماوې هم وخت نیسي چې زه دې جنت ته وصل کېږم، دا وخت هم ډېر دی. نو هغه خورماوې وغورځولې، په جنګ یې شروع وکړله او د کفارو سره یې په مقابله شروع وکړه چې زه ژر دا جنت ته وصل شم. نو هغه و چې د څه وخت په تېرېدو سره شهید شو او د الله جل جلاله رضایت ته ترلاسه کی او د جنت لوړ مقام ته او د شهادت لوړ مقام ته ورسېدی. دغه سه همت واره دا کس یو څو دانه خورمالی دغه وخت هم نسو از غملای چې دا وخت هم متدیر ښکاری دی چې د الله نه رضایت ترانسی او د جنت ته څخه لريوالی رانسی. دومره قدر فاصله هم د جنت ته څخه لريوالی نسو. هر صورت اخو لوړ لوړ همتونه وره ډېره به ګرانه وي چې په اوس وخت کې دومره همتونه خلک ولري. لږ تر لږه د هغه پر قدم خو قدم کښېښودل شي. نو الله جل جلاله دې زما ورونو دوستانو موږ او تاسو ته توفیق رانصیب کړي چې غلط او صحیح حرکتونه سره وپېژنو، غلط حرکتونه پرېږدو، صحیح حرکتونه عملي کړو. نو د الله جل جلاله رضایت به مو خپل کړي، په دنیا کې به مو عزت او پرمختګ ترلاسه کړي، دا آخرت سفر چې ډېر استریاوي ناخوالي و زحمتونو تکلیفونه د ځان سره لدی دا اوس خبه مو ځانونه ژغورلی وي او په دې لوی سفر کې مو پراخ استراحت او پرمختګ ترلاسه کړی وي. حاصل دا چې د دنیا او د آخرت د ستونزو څخه به خلاص شوي یو او د دنیا او آخرت ګټې به مو ترلاسه کړي. نو الله جل جلاله دې توفیق رانصیب کړي. وما توفیقی الا بالله وعلیه توکلت.